السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2023 کال د جون 28 مده مليحه امیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو
سرټکی په پېښور کې وی جرګې د پاکستان حکومت لخوا د نوو پوځام دیاتو فیصله رد کړې ده د روس په لویدیځ کې پروند د اورګاډي د سپرلیو په 14 کې نه ډبې له پټلۍ لوېدلې او اویا کسان ژوبل شوي دي د کرکټ شلو اوریزه نړیوال کپ کې سیمی فائنل کې جنوبي افریقا نن افغانستان ته په 9 وکټونو مات ورکړه او سم د خبرونو تفصیل په پېښور کې وی جرګې د پاکستان حکومت لخوا د نوو پوجو عملیاتو فیصله رد کړې ده د جون پرشپښوستمه یعنی پرون دا جرګه د تریک انصاف لخوا وربلل شوې وه چې پکې د بیلابیلو قبایلي سیمو د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان څخه هم ګډون وکړ جرګې ته د تریک انصاف یو مخکښ اسد قیصر ول ګوند به په قبایلي سیمو کې د پوجو عملیاتو اجازه ورنکړي د جرګې قربا او له خیبر ضلع څخه د تریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشالېډي ټول چې د جرګې هدف د ممکنه پوځي عملیاتو مخنیوي دی د جون په دروښتمه د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې فیصله وشوه چې د ترګري او سختريزي پرزت به د ازمه استحکام په نوم عملیات کوي تر دې وروسته حکومت مخالفه ګوندونو د عملیاتو مخالفت وکړ چې بیا د جون پر څلورشتمه د وزیر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې سیاسي ګوندونه د ازمه استحکام عملیاتو په اړه ځکه اندېښنه نه کوي چې دا د پخوانی حقوق په څیر نه دي په خبر پاڼه کې زیات شوی چې د عملیات پر مهال به پر دومره لوی پیمانه جنگ نه کېږي چې خلک به کورسي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي پاکستان ویلي د امریکا سازو جرګې لخوا په هغه هیواد کې د جمهوریت په ملاتړ منظور شوی پریکړه لیک د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره نه با مقصده او نه هم تعمیر دی د سازو جرګې د جون پر 9 وبخښي د سازو جرګې د جون پر 15 په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو ملاتړ تر عنوان لاندې د منظور شوی پریکړه لیک لالاري پر ولسمشر جو بایدن شغ وکړ چې له پاکستان سره د جمهوریت بشري حقوقو د واکمنی پر ځای کولو کې ګډ همکاري وکړي د دې په خبرګون کې د پاکستان باندې چار وزارت پر خپل رسمي پاڼه لیکلي چې اسلام آباد باور لري چې د قرارداد وخت او پس منظر د دواړو هیوادونو د مثبتو اړیکو له محرکات سره سمون نه خوري او دا د پاکستان له سیاسي حالاتو او انتخابي عمل څخه د نیمګړې پوهې نتیجه ده په پرونی بیان کې زیاته شوې چې اسلام آباد پر دوه اړخیزه احترام او پوهې ولاړ تعمیري خبرو اترو او بوختیا باور لري او دغه پریکړه لیک نه با مقصد او نه هم تعمیري دی د اساس جرګې د قرارداد په کې 338 پته او په مخالفت کې او رائے ورکړي په دې کې د رڼو شفاف انتخابات پر ارزښت ټینګار وسو او غشه غوسو چې په پاکستان کې د فروری 8 سو ټاکنو کې د کومې بې قاعدګۍ یا مداخله پاړه د داو په خپلواک توګه پلټنې وسی پرونی چار وزارت په بیان کې د پاکستان تمه لري د امریکا کانګرس په د اسلام آباد او واشنگتن د تعلقات په پیاوړتیا کې ملاتړ په توګه رول لوبوي او د ګډ همکاري پر هغو لارو به توجه ورکړي چې ګټې دواړو هیوادونو او ولسونو ته ورسی شي د بدایزل کې د چلو واکمن مسلم لیگ نواز پرته د پاکستان زیاتره ګوندونو په تور پور کې ویچ د فروری 8 په انتخاباتو کې ترګلې سه وخت د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي د پاکستان وزیر اعظم اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده شاباش شریف د قومي اسمبلی غونې ته د وینا پر مهال پروند وویل که د دې بنسټګر ته په زندان کې څه مشکلات وي نو زه نن یو ور بیا وایم چې راسي خبري وکړو او مسلې حل کړو تر دې وروسته په قومي اسمبلی کې د پوزیشن مشر عمر ایوب پورته سو د شاباش شریف لخوا د مذاکرات د بلنې په جواب کې ځینې شرطونه وړاندې کړل هغه ول که حکومت خبري اترې کول غواړي نو باید لومړی په دې لړ کې کوټلي ګامونه واخلي هغه شرط ششوي چې لومړی د عمران خان او تریک انصاف گرفتار شوی غړي خوش کړی شي عمران خان د محل د اډیالا په زندان کې دی چې ور باندې بیلابیلې مقدمې جوړې شوې چې په ځونه کې یاد تونو ضمانتونه منظور کړی دي د روس په لویدیځ کې په کومي نومې سیمه کې پروند د اورګاډي د سپرلیو په 14 کې نه ډبې له پټې څخه لوېدلې وي او پکې څل اویا کسان ژوبل شوي دي تا تاس اجانستی کې ډبی هغه محل لپټی وول وی دی چې کله اورګاډی د انتا نومي شارګوټی ل سټیشن څخه روان شو په پیښه کې څوک مرسوي نه دی البته تاس اجانس وای په 222 پرلی کې اویا کسان زخمیان شوی دی د مشالې ډو روسي څنګه اټکل لمخي په دغه ډبو کې 150 کسان سپارول چارواکي دا وکی چې ډبی لپټی څخه کول وی دی چې لار اوبول وی اور سه خبردار چې د کرکټ شلوریز نړیوال کپ په سیمه فائنل کې نن جنوبی افریقا افغانستان ته په 9 وکټونو ماته ورکړه او فائنل ته وته افغانستان لومړی ټاس وګټي او د بیټینګ کولو پریکړه وکړه د لوبي په پای کې لا د افغانستان لوبغاړي په ډیره تیزی سره اوټ کېدل او په 11.15 اورونو کې ټول لوبغاړي په 6.5 رنزونو جوړول وسوځیدل په جواب کې جنوبی افریقا په 8.15 اور کې د یو لوبغاړي په وسوځیدو 76 رنزونه وکړل او سیمی فائنل یې په 9 وکټونو وګټل ټاکل شوی دی چې نن د سیمی فائنل دوه لوبه د هند او انګلستان ترمنځ د پېښور په وخت ماښام 9:30 او د کابل په وخت ماښام 9 بجې وسی د دومی سیمی بایلوبي نیمه بایلوبي ګټون کې لوبډله د جون پر 9 نیټه د جنوبی افریقا سره فائنل کوي د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل په خبرونه کې به واوري په پی خبر کې د پاکستان حکومت لخوا د ازمه استحکام په نوم د اعلان شو عملیاتو خلاف یو قبایلی جرګه شوه سپکې ویل شو
نن د دې لوی جرګې مقصد په قبایلی علاقو کې را روان اپریشن رې څارولو زموږ په علاقو کې د 2004 نه شروع اپریشن تر اوسه پورې تم شوی نه دی
دا جرګه امن غواړي امن غواړي امن غواړي
د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وای صوبایي حکومت او وفاقي حکومت په بجټ کې د دوی په تنخواګانو کې د زیاتوالي اعلان کړو خو تر اوسه رسمي نوټیفیکیشن نه دی شوی دوی وای په ګرانی کې گزاران په مشکل کېږي
20% تی کا 25% تی ناغا زمنگا د سرکاری ملازمینو اغه ضرورتونه نه پوره کوي مهنګای ډیر زیاته سیوا ده
د مومندو د پندیاله سیمه اوسیدونکو وای د انټرنیټ نشټوالي لوجې خلکو ته ډیر تکلیف دی
دوستنی په باندې کې لګیدلې دي د انټرنیټ سہولت موجود نه دي دلته په زرګونو په سلګونو زنانه راځي او هغوی ټول ورځ انتظار وکړي او د هغوی کارونه نه کیږي بل سټوډنټانو ته هم دغه مسله ده
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پرون په پیښور کې د پاکستان حکومت لخوا د ازمه استحکام په نوم د اعلان شوو عملیاتو خلاف یو قبایلی جرګه وشوه د تحریک انصاف تر انتظام لاندې شوې جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او نورو مشرانو ګډون وکړ په جرګه کې قرارداد منظور شو چې پکې د عملیاتو نه کولو غوښتنه وشوه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د جون په 18مه شوي غونډه کې پریکړه شوې چې د ترهګرۍ او سغدریزۍ خلاف عملیات کوي خروست حکومت وضاحت وکړو چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه وي بلکې هدفي بوي تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاه په ریپورت کې اورو
د جون پښپګشتما د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په خبر کې د قبایل امن جرګې په نوم د یو غونډې تابع شو چې پکې د سنی اتحاد کونسل تحریک تحفظ آئین د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي سمبلي غړو بشمول محمود خان اچکزی او نور مشرانو هم ګډون وکړو جرګه کې د فوجي اپریشن ازم استحکام پر ضد قرارداد هم منظور کړی شو د پښتونخوا ملي عوامي غورزنګ مشر محمود خان اچکزی وویل د اپریشن ازم استحکام د مخنیوي لپاره نړیوال کورټ اف جسټس ته ورځي
انټرنیشنل کورټ اف جسټس خبر څوک پلی کنه کوي زما تاسو سره وعده ده کدا خبره غوړوله زه انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته ځم او کومه یو د ماستر کې زکه سې چې وروره ګوري حضور نیولې یو انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته موږ ناشته وي پرابلم څه دی آپریشن ضروری کیوں ہے آپریشن کس لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا کہ بدبختی سے پشتون بلوچستان کا پشتون قبائلی علاقے کا پشتون راتا کا پشتون اور خیبر پشتونخوا کا پشتون یہ اگر اکٹھا ہو جائے ان کی زمین پنجاب کی زمین سے زیادہ ہے ان کی زمین سندھ کی زمین سے زیادہ ہے ان کی زمین بلوچ کی زندگی سے زیادہ ہے
دا پاکستان فوج له 2002 کال راسي سو زلي په قبایلي سیمو او سواد کې فوجي عملیات کړی دي چې لوجه لکونه خلق به کور شوی دي. که څه هم فوج ویلي چې په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وجلي، خو بیا هم د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته خبرداري ورکړې چې ترهګري ختمه شوې نه ده. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې په کوم ستونزو خبرې وشوې او کوم قراردادونه پیښ شو هغه به د بحث لپاره سملو ته وړي.
نن د دې لوی جرګې مقصد په قبایلي علاقو کې را روان اپریشن رئیس راولو. بنیادی طور باندې زموږ په علاقو کې د 2004 نه شروع اپریشن تر اوسه پورې تم شوی نه دی، او هغه اپریشن چې کوم په قبایلي علاقو کې کوم ماشومان معذوره کړل، کومې خویندې او میندې کونډې او بې مور او بې پلار کړل، یا زموږ کورونه هم وران کړل، یا موږ متاثره کړل، د هغې په ټولو قبایلو باندې اوس هم اثر موږ په دې تر اوسه پوه نه شو چې مخکې اپریشن د چا خلاف او دا موجوده اپریشن په کوم مقصد باندې کیږي. کومې وعدې چې د زمام په وخت کړي دي د 110 ارب سالانه د ریهبیلیټیشن په ان ایف سی واټ کې 3% پیسې د قبایلو چې کوم د کورونو معاوضه هغه دې ولا ورکړي چې قبایل بیا د بچو تعلیم شروع شي، د هغه خپل کورونو لړاټ شي.
د جنوبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي اسف محسود مشال ریډیو ته وویل چې د فوجي عملیاتو خلاف یو لدیړ واندې چې کوم فوجي عملیات شوي نتیجه نه دا ورکړي، د سیمې خلک یې وار لمخي ل عملیاتو ځپلي شوي، باید حکومت ته ورته د عملیاتو پر ځای په قبایلي ضلعو کې د ترقه کارونه وکړي.
دا جرګه امن غواړي، امن غواړي، امن غواړي. او مازه د وزیرستان ماته پته ده چې اپریشن څومره خطرناک شه ده، په تدریج سایملټینیس کنټینیوس اپریشنز موږ باندې وشول. اغنا پاس 2016 کې دغه علاقې کلیئر کړې، مونږه نن رس پورا د ما کوړ رنگ دے، د ما د کلی کوړ رنگ دے، د ما د وزیرستان د خلکو کورونه رنگ دي، کاروبارونه رنگ دي، پټی مې رنگ دي، د وګه مونږه مړېګو مونږه تا اور مونږه د کمپنسیشن پیسې نه راکې، اون ټاپ اف اٹ مونږه ته وایي چې مونږه به نوې اپریشن کوو، نو دا څنګه دا مونږه ته اکسپټیبل نه دي، اور ان شاء الله مونږه په هر لیول باندې په داسې ریزیست کوو.
دا پاکستان د فوج د اړیکو ادارې ISPR په سوسو وار ویل دي چې د فوجي عملیاتو لوجي په ملک امن راوستي او وسلوال یې ځپلی دي. د پاکستان حکومت جون په 13 اعلان وکړ چې په ټول ملک کې به د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوې فوجي عملیات پیلوي. پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند بشمول ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. لتیرې سمودې راهیسې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د امن په نوم د ولسي جرګو او احتجاجونو لړۍ روانه ده. د بنو د امن جرګې مشر وایي نه یوازې دا چې سیمه لا هم ناامنه ده، خلک د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د نوو عملیاتو خبرې سخت تیارولې دي. بلخوا د سوات د قومي امن جرګې یو غړی وایي چې په هغه سیمه کې د ولس پر مټ د وسلوالو فعالیتونو مخه نیولې ده. دا چې د امن لپاره د ولسي جرګو غوښتنو ته د پاکستان په اسمبلیانو او یا هم حکومتي حلقو کې څومره غوږ نیول کیږي، دا به د هارون باچا په دې رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو په تیره په جنوبي ضلعو کې د نامنۍ او ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي، د سیمې قومي مشرانو د امن په نوم جرګو کولو ته مخه کړې ده. خو د بنو د جرګې مشر ملک مویز د جون پر 26 په داسې حال کې چې په هماغه ښار کې په یوه جرګه کې ناستو مشال لډو ته وویل چې د امن هڅو یې رنګ نه دی راوړی. نوموړي زیاته کړه د سیمې خلک د یو نوي پوځي اپریشن له ویرې یو وار بیا کډو کولو ته اړ شوي دي.
امر خو موږ نه ول د 2008 نه 7 نه بیا نو په جرګه خو موږ خپل کلی وطن ولې چې کی مې کی ا پیسې لا کیږي او د حکومت له سره خو چې کی مې جرګې دي هغه سره جرګه و کی خبره و کی اوس فائدہ نشته پکې موږ کا ډېر کوشش و کی عوامر به دروي او عوام غریبونو سو کو عوامو جګړه کو عوامو مړی کو مسله کا پرشن ټکای شوای دی نو خل دا مر تر سدلای دی دم راي ر دلای دی د یغه ټرلی نه د یغه نقصان نه د یغه تکلیف نه چې شپکه بچون مر شولې چې پکې شنه نام لري شو تر سره مر شوې ګډا ګون ځوانون پکې مر شو اوس خلید خلک د ټکای ردل دی اوس خلکو متاثرین په مخ را یادي کاډه او باسي مجبور دي خلک حکومت فیصله مر سره وکړو د غنور خلک چې دا کې مستو سو اسلامان ورته یې یا طالبان ورته یې دغه هم مطلب چې عوام سره خیر نه غوښتای نو خوري
په بنو کې د میشتو بیلابیلو قبیلو مشرانو د جون پر 26 په یوه جرګه کې حکومت غوښتي ول چې هلته د هدفي بریدونو مخه ونیسي او امنیت دې ټینګ کړي. بلخوا په سوات کې هم د سوات کامی امن جرګې په چوکاټ کې د هغه سیمې قومي مشران او مدني او سیاسي فعالان وخت په وخت د امن لپاره غږ پورته کوي. د دې جرګې یو غړي د منګورې احمد شاه د جون پر شپږشتمه مشال لړو ته وویل د ولس په زور یې خپل سیمه امن ساتلې ده.
چې دا څه امن قائم دی د خلکو په دې اواز فتولو په وجه باندې مونږ سو وخت مخکې په سوات کې چې دی دوباره بیا دا خلک رالو او خپل عملیات شروع کړو، چاته د پتو لپاره خطونه لیږل، چاته دغه لپاره سوات ولسی پاسون او سوات قومي جرګه دواړو په اواز باندې خلک راووتو او په لکونو خلک رالو. دا نه پس حالات بالکل چینج شو. بیا مونږ د سوات په هر تحصیل کې هغه جلسي جلوسونه او دغه وکړل، نو دا غي سره تروسه پورې شکر دی هغه حالات کنټرول دي او داسې څه میجر دغه نه دی شوی. د دې بعضې مونږ اورو چې په دې غرونو غرونو کې چېرته سلیکټ ډریزن شته، خو لکه بهرحال دې عملیات او دای په نظر نه راځي. خلک چې کله په جمع راوځي، سیاسي پارټیان هم د هغې سره حمایت وکړي، نور تنظیمونه هم وکړي، حکومت بیا مجبور شي خامخا خپلې پالیسۍ هم چینج کړي او هغه په یو رایټ ډایرکشن باندې روان شي.
دا چې د امن لپاره د ولسی جرګو غږ د پاکستان تر قانون ساز ایوانونو او حکومتي دارو پورې رسی او په حکومتي پالیسیو کې د بدلون لامل کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو غړي او د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشر عباد الله خان د جون پر شپږشتمه مشال لړۍ ته وویل د صوبی حکومت تر اوسه د امن او امان پر مسله د اسمبلی هیڅ غونډه نه ده بدلې. نوموړي د ولسی جرګو ارزښت په کتو زیاته کړه چې حکومت باید په خپل پالیسیو کې د هغوی وړاندیزونو ته ځای ورکړي.
نن ورځې پورې صاحب زمونږ پنځه ورځې اجلاس شوی دی، پنځه ورځو کې مونږ پنځه بجټ پاس کړي دي. هغې نه علاوه څه خبره دلته شوې نه ده، نه قانون سازي کېږي نه بل خبره کېږي. دلته به یو بدل دی او دا تیره یوولس کال نه دغه سچویشن دی. مین هب زمونږ صوبه ده، په کار دا پروینشل اسمبلی دوی انسیشن کې په دې باندې ډیبیټ وشي. جرګه د پښتنو د کلچر حصه ده او ډېره افیکټیو، په کار ده خلک پکې به انوالو کړی شي.
خود پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع یو استاد محمد اقبال خان وایي د امن لپاره د سیمې د جرګو د غوښتنې کلک ملاتړ دی. نوموړی چې د تحریک انصاف په پلوۍ د فبروري اتمې په انتخاباتو کې بریالی شو، د جون پر شپږشتمه د خیبر پښتونخوا حکومت په بلنه په پېښور کې د امنیت پر مسله د جوړې شوې یوې جرګې په یادولو یې پر همیاد نیټه مشال لډو ته زیاته کړه چې د جرګې قراردادونه به د بحث لپاره د صوبې اسمبلی ته وړاندې کیږي.
لویه جرګه دا چې پاغې کې به قرارداد راځي، چونکې د خیبر پختونخوا حکومت موږ سره دی نو هغه به د اسمبلی په فلور باندې چې کوم دی پاغې باندې د وزیر اعلی سټیټمنټ پورا غلم دی، خو دې حوالې سره مکمل موږ عوامو سره ولاړو.
د پاکستان حکومت د جون پر درویشتمه اعلان وکړ چې په ټول ملک کې به د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوی پوځي عملیات پیلوي. د پاکستان پوځ له 2002 زیږدیز کال راهیسې څو ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. که څه هم پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي، خو اوس مهال د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته خبرداری ورکړې ده چې وسلوالو بیا فعالیتونه پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسي.
د خیبر پختونخوا حکومت په کلنی بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالي د اعلان کړو چې د ملازمینو اتحادیو رد کړو او پر ضد یې احتجاجونه کړو، خو تر دې وروسته وفاقي حکومت د نوي مالي کال بجټ وړاندې کړ چې پکې ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالي اعلان کړ. خو ملازمین بیا وایي چې تر اوسه نه د صوبایي حکومت او نه هم د وفاقي حکومت لخوا په دې اړه کومه رسمي اعلامیه جاري شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې د ګرانې شری تپکتو دی د دې په تنخواګانو کې هم زیاتوالی وکړي او دا اقدام دی عملی کړي. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2024-25 لپاره د صوبې بجټ 13 میاشت کې پاس کړی چې پکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% د سیوا کولو اعلان شوی، خو د صوبې ټولو سرکاري محکمو کې کارکوونکي ملازمینو دا مسترد کړو او احتجاجونه هم په پیښور کې پیل کړي وو. ولې د هغې وروسته مرکزي حکومت د جون په 12 خپل بجټ وړاندې کړو او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالی اعلان وکړل. دغه سرکاري ملازمینو د سازمان مشر شوکت علی جمع وای نوټیفیکیشن یا باقاعده اعلامیه لا د یو هم نه ده شوی او د ګرانې تناسب سره دا سیوا والی کم دی.
بنیادی طور وزیر اعلی صاحب مخیال نو باقاعده میډیا ته دا وی چې وفاق سورا 25% سیوا کړی دا به منصوبو سیوا کولا ان کوم ته مالی مشکلات تي په دغه باوجود چې وفاقی بجټ نمخ کی چې کلا بدلته کې په 29 تاریخ باندې پیښور کې ټول سرکاري ملازمین او تنظیمونو مشترکه احتجاج وکړو په هغه کې فینانس منسٹر او فینانس سیکټر سپیکر صاحب سردا وعده کړو چې وفاق کار سره سیوا کړی دا به موږ تاسو له سیوا کوو. ولې نوټیفیکیشن نه 15% شوی دی نه 25% شوی دی.
نوموړي زیاتوي د دوی غوښتنه د 10% زیاتوالی و او بل کم چې کم نه کم دیاړې اعلان شوی و چې 10,000 روپۍ و باید هغه هم عملي کړی شي ځکه دوی په وینا دیاړې مارو له هم دغه پوره تنخواه نه ورکول کیږي. دغه سرکاري ملازمینو د سازمان جنرال سیکرټری محمد فیاض وای چې کومه د ګرانې شرح ده او کوم ټیکسونه دوی بجټ کې ولګول نو سرکاري ملازم په خصوصي دغه د کمې درجې نوکر پېشه خلکو په ستونزو کې هیڅ کمې نه درغلي ول نور هم زیاتواله راغلي ری
چې کوم سرکاري ملازمین دي دا ډېر زیات سفر شو پېښې دي. هغه ملازمین چې هغه بیلو 16 سکیل دي چې هغه خپل ژوندۍ تیرول ورته هم ګراني ګیرس دروازه او د ژوند چې کومه سختي دي هغه دغه نه سیوا وي 20% تي کاغه 25% تي ناغه زمونږه د سرکاري ملازمینو هغه ضرورتونه نه پوره کوي. که دغه مونږه وګورو قیمتونه په ځای باندې نه دريږي مهنګای ډېر زیاته سیوا ده او لا سیوا کیږي نو دغه سترګې سالانه بجټ ته انوال انکریمنت ته نه که هغه دې سلک ډېر سیوا هم کی نو دومره زیات ټیکسونه لګي او د مهنګای ریشو هغه دومره زیات وته تیزي چې هغه د پښتو متل دی وی نه چا چاتلې او نه راغلې.
د سرکاري استادانو د سازمان د مردان یو مشر سالار خان وای چې حکومتي چارواکي د خپل خرچو لپاره پیسې لري خو چې د سرکاري ملازم د تنخواه خبر راشي نو صوبه هم او ملک هم د مالی کشالو سره مخ شي او خزانه ته شي.
دا شافي د کم اخراجات او د خرچو د کم برمار د دې په دغه کې روان دی کنه ملک سټیبلټی طرف ته نه روان ملک خپل طرف ته روان دی. ز ګریډ 19 کې افیشل مو حجزه کله د وخت د ګیس بل د بجلی بل راشي نو بیا تاسو ګوت شمارم چې دې سره بس چل کوم چې ما یو کلاس 4 چې دغه د بجلی بل یا د ګیس بل هغه بسنګ پور کوي ولا او تنخواه چې کم 10% دا یا 15% دا یا 25% دا مون کې مون کې مو مزي رې کې برابر به نه وي.
ولې پدې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مزمل اسلم سره تماس نیول حاصل وکړي نو د هغه مرستیا ډاکټر انور خټک مشال لیډته ویل چې راتلونکي میاش کې امکان دی چې د 15% په تنخواګانو کې د زیاتوالي باقاعده اعلامیه حکومت جاری کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال رادیو دا.
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا د بجلی د بدترین لوډ شیډنګ سره مخ ده سوابه اکشن کمیټې د جون د 1.5 نیټې نه د بجلی د بیلونو د نه ورکولو اعلان کړی دی. بلخوا حکومت وایي چې د بیا بیا خواستونو باوجود ورسره مرکزی حکومت د ستونزې په هواري کې مرسته نه ده کړې. په دې اړه زمونږ همکار شاهین بنیری د سوابه اکشن کمیټې د ویان سلیم خان اډوکیټ سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د جون په 1.5 د احتجاج لپاره پلان لري.
دا کمیټه موږ د دې لپاره جوړ کړو وا چې موږ دا خبره کړو وا چې په دې سوابې ضلع کې د بجلی ډېر بدترین لوډ شیډنګ سره چې خلک مخ شو نو موږ دا خبره وکړه چې دا پښتونخوا کې او بیا په سوابې کې په ټولو پښتونخوا کې د بجلی د تیلو د بجلی یو بجلیګر نشته. پښتونخوا ډېر ارزان بجلی پیدا کوي په یو نیمه 2 روپۍ یونټ جوړیږي او هغه بیا په موږ باندې په اویا او په 2 اویا روپۍ په سوابې کې او په ټولو پښتنو باندې خرڅیږي او هغه سره ډېر بشپها ټیکسونه مختلف قسم ټیکسونه چې ټی وی لیسنس هم پکې شامل دي هغه ټول ورپسې کړي او په جمعات پسې چې کوم بل راځي په هغه کې هم د ټی وی د لیسنس هغه 15 روپۍ په هغه کې هم لګولي. فیول چارجز انکم ټیکس مختلف ټیکسونه چې اوس پکې یو داسې ټیکس راوستي دي چې هغه نوم نشته فردر ټیکس مزید ټیکس او ډیر ناروا بلونه خلکو په سرازی نو موږ د هغې لپاره ډیر لوی کمپین وکړو. په دې تیر 4 جون باندې خلکو یو ډیر لوی تاریخي مظاهره د توربیلی ډیم په خوله کې په ټوپۍ کې یو ډیر لوی مظاهره وکړه. د هغې په دویم پړاو کې موږ په 1.5 تاریخ باندې د ټولې سوابۍ ضلع یو لاک ډاون پیا جام او په مختلف لسو پوائنټونو باندې به خلک د خپلو خپلو کلو نه راوځي او د دغه بجلی د ناروا بلونو د نه داخلولو اعلان به په دیرشم جون باندې کوي.
مسله څه ده او تاسو ولې مجبور شوئ په دومره غټو احتجاجونو باندې؟
خبر دا ده بنیری صاحب چې د دې وجه او لامل دا دی چې پښتانه چې دي منګ د دې ټول پاکستان لټکم دینو ارزانه بجلی ورکو تقریبا او یا فیصد بجلی د اوبو بجلی مون ورکو او دلته چې حکومت د آی پی پی زو د تیلو کوم بجلی جوړی په پنجاب کې دا هغه بلونو مونږ په سراولی نو خدای پاک مونږ له د اوبو بجلی را کړې ده او د پاکستان آئین او د پاکستان دستور مونږ ته دا ویلی دی چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي نو دا هغه به د هغه ځای د خلکو په پاغې باندې پریفرنسي اولیت وي خلکو ته اول به هغوی ته ملاویږي. نو مونږ دا تقریبا شل ارب یونټ بجلی مونږ پیدا کوو په کال کې پاکستان ته ورکو د اوبو بجلی او مونږ ته په ټوله پختونخوا کې لوډ شیډنګ او دا هغه بانا دا کې چې دلته لاین لاسز دلته غلا
کیږي
نو بجلی خو زمونږ نه غلا کیږي. ټول پاکستان زمونږ نه بجلی غلا کوي. د اوبو په حواله اوبه مونږ پنځه یا فیصد اوبه ټول پاکستان زراعت د سند او د پنجاب زمونږ په اوبو روان دي. ځنګلونه زمونږ دي، دریابونه زمونږ دي، د سرو سپینو ډک غرونه زمونږ دي. 50,000 بیرله پیټرول مونږ د ورځې پیدا کوو. دا درې واړه صوبې 40,000 بیرله پیدا کوي. نو دې کې پښتنو کې په سوابه کې دا بیداری چې مونږ شروع کړې ده نو زمونږ دا مطلب او مقصد دی چې دا بیداری ملکن کې پیدا شي. د درګې خلک را پاسي چې مونږ ولې د تیرو بجلی واخلو. د ورسک او د پېښور خلک را پاسي چې به مونږ خود اوبو بجلی پیدا کوو، مونږ ولې د پېټرول او داسې نور چې مونږ له خدای پاک کوم ذخایر را کړي، کوم نعمتونه را کړي دي چې د دې لپاره په مونږ کې بیداری پیدا شي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوک پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا حکومت د جون په 25مه په صوبه کې د ونو په وهلو بندیز لګولې دی. د ځنګلونو وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دولس لخوا د تنقیدونو غوښتنو وروسته هغه قانون لغوه کړی چې پکې د خلکو لخوا د شخصي ځنګلونو پرې کولو خبره شوې وه. دا قانون په 2010 کال کې منظور شوی و. ځینې مدني فعالان وایي چې بندیز لګول یو ښه اقدام دی، خو باید حکومت د ماحولیاتي بدلون په رڼا کې د ځنګلونو پرې کولو په اړه پالیسیانه جوړی کړی. نور حال د نیاز احمد خان نورو.
په دغه ونو وهلو د 1300 میاشتو راهسې د سوات، هزاري، دیر، چترال او نورو ضلعو کې مدني فعالانو احتجاجونه کړي او د حکومت نه غوښتنه کوله چې خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو کټ کول بند کړی شي. په تازه حکم د کوز دیر اظهرالدین چې د ماحول دوست سیلګرۍ په نوم ټولنه چلوي او د ونو وهلو په احتجاجي تحریک کې شامل و وایي
دا یو ډیر ښه قدم دی چې دوی پورته کو، خو موږ اوس هم د دې خلاف یو. زمونږ رائے دا ده چې دغه قانون دی بالکل ختم کړی شي، ځکه چې پاکستان په ټول نړۍ کې دریم نمبر د ماحولیاتي آلودګۍ یا د کلایمیټ چینج نه متاثر ملک دی. نو په یو داسې ملک کې داسې قانون جوړول دا بالکل ښه خبره نه ده.
د سیدو شریف ساینس پوهان اذان کرم چې سوات کې د هغه بوټو په اړه تحقیق کوي کوم چې ورکیږي، دوی هم د ونو وهلو ضد په احتجاجونو کې شریک دی. دی وایي چې په ټولنیزو رسنو کمپاین او بیا او دوی احتجاج په وجه حکومت په ونو وهلو بندیز ولګو، خو د حکومت د ځنګلونو زیاتولو پالیسي سمول پکار ده.
خو دې خبرې ته پام پکار دی چې دا یو عرضي پابندي ده او دا د مسلې حل نه دی. حکومت دا دعوه کوي چې موږ د بلیون ټری سونامي په شان پروجیکټ لاندې په پوره پښتونخوا کې غټ غټ ځنګلې نهالي کړې دي. دوی به نهالي کړي، خو دوی زیاتره ځنګل چې کوم نهالي کړي نام مونو کلچر دی. د مونو کلچر ساده الفاظ کې دا مطلب دی چې دوی د یو نسل والا ونه په غټ تعداد کې نهالي کړي ده، هغه په دې نیت باندې چې سبا ورځ به دوی راپاسي او د دې به کټینګ کوي، د دې سرمایه چلی دوه چری دا سوچ نه کړی چې دا به موږ د ماحول د بهتری لپاره دا نه حلو او چې دا غدلا سدي بهتری راشي دوی دا سوچ نه کړی دا غي ثبوتونه بل هاشه موجود دي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې په ډیرو برخو کې د عامو خلکو په ځمکو حکومت ځنګلونه لګولي او تر شلو کالو پورې د ځمکو مالکان ونې نشي وهلی، خو چې کومې ونې پخې شي یا ارتاوي شي او یا نور ځنګل ته زیان رسوي د ځنګلونو محکمې په اجازت او نگرانۍ کې هغه ونې د قانون مطابق وهلی کېدای شي چې پکې د حکومت برخه شل فیصده وي، اوس په هغې هم بندیز ولګولی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی و. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
په پېښور کې وی جرګې د پاکستان حکومت لخوا د نو پوجي عملیاتو فیصله رد کړې ده. پرون دا جرګه د تحریک انصاف لخوا وربلل شوې وه چې پکې د بېلابېلو قبایلي سیمو د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي هم ګډون وکړ. پاکستان ویلي د امریکا استازو جرګې لخوا په هغه هېواد کې د جمهوریت هم د تګ منظور شوی پرېکړه لیک د دواړو هېوادونو د تعلقاتو لپاره نه با مقصد او نه هم تعمیر دی. د استازو جرګې د جون په 15مه په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو ملاتړ تر عنوان لاندې د منظور شوي پریکړې له لارې پر ولسمشر بایدن شخ کړی و چې له پاکستان سره د جمهوریت بشري حقوقو د قانون واکمن پر ځای کولو کې ګډه همکاري وکړي. د پاکستان وزیر اعظم اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف ته د پاکستان وزیر اعظم اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. شهباز شریف پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل هغه یو وار بیا اپوزیشن ته د خبرو اترو بلنه ورکوي، خو د دې په جواب کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پورتوس او شهباز شریف لخوا د مذاکراتو د بلنې په جواب کې ځینې شرطونه وړاندې کړل. هغه وویل چې عمران خان او تحریک انصاف ګرته راسي غړي دي خلاص کړل شي. د روس په لویدیځ کې په کومي نومي سیمه کې پرون د اورګاډي د سپرلیو په څوارلس کې نه ډبې له پټۍ څخه لوېدلې چې پکې اویا کسان ژوبل شوي دي. تاس اژانس لیکي چې ډبې هغه مهال له پټۍ ولوېدې چې کله اورګاډي د انتانو نشارګوټي له سټېشن څخه روان شو. د کرکټ چلو ورځ نړیوال کپ په سیمی فائنل کې نن جنوبي افریقا افغانستان ته په نه وکټونو ماتې ورکړه او فائنل ته ووتله. نن به دومه نیمه پای لوبه د هند او انګلستان ترمنځ د پیښو په وخت ماښام نیمې او د کابل په وخت ماښام اووه بجې پیل شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کونکي پرون خبرداري ورکړ چې کله اسرائیل جګړه لبنان ته وغځيږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیلو د جګړې له دوام سره چې له پیله څخه کم لس میاشتې وزي د اسرائیلو نږدې متحد امریکا هم ورته خبرداري ورکړي چې که دغه جګړه د اسرائیل له پولې اخوا لاړه نو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې به خطرناک وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی کوونکي مارټین ګریفټس په جنیو کې خبرلاند ته وویل چې د لبنان ته د جګړې غزیدا تر هغه څه ډېرې خطرناکه بولي چې تصور کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفټس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیز زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوز تیرونه اعلان وکړ چې په لبنان د حمله پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصر الله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفتس چې دنده یې روانه اونۍ پای ته رسېږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکېل شي نو بې له شکه به د سوریه او د یو شمېر نورو هېوادونو پښې هم پکې ښکېل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزه او هم پر لویدیځې غاړې اغېز وکړي. په لبنان کې ډېره د ملګرو ملتونو موقتي ځواکونو د سیشن بي پورز وویل چې درې قراردادیانې د لبنان په جنوب کې په یوه کلي کې له 16 ساعت اډې څخه د کور پر لوري په لاره و چې پر موټرې ډزې وشوې. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي رسېدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعت ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او وویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژني د تېر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 146 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 2200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره ملکي وګړي دي، خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو هم غږ کوونکي مارټین ګریفتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلاموي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د کوکنارو په کر کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزه کمه او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدیلو خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. دغه خبرداري د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پرون چهارشنبه د نشه یي توکیو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خپاره کړي رپورټ کې کړي. په عین حال کې د طالبانو حکومت هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په په یو نوی رپورٹ کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې صفر ته رسیدلی دی. نور په دې رپورٹ کې
ګلپری او میړه امیر محمد ولس کاله کېږي چې په مخدره موادو روږ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکوه اوسیدونکي دي وایي د خپل کور هر څه یې پلورلی څو د ځان لپاره نشه یي توکي پرې واخلي.
هر څه مو چې درلودل که ځمکه وه او که نور اندونې مو هم واده کړي او پیسې مو ټولې په نشه یي موادو مصرف کړي او اوس چې د میاشتې پای دی هیڅ هم نه لرو. یوه ټوټه ځمکه راپاتې وه، هغه هم سین یوړه.
امیر محمد چې له خپلې کورنۍ سره د سیند په خوا کې اړولي وایي سرپناه نه لري او د خپلو دو ماشومانو لپاره ډیره سخته ده چې هره ورځ تر بیګا وږي تږي ګرځي. دوی له مسؤولو چارواکو غواړي چې سمدستي د دوی لاسنیوی وکړي. دا یوازې امیر محمد او میرمنې ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روږدي شوي له ورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم له دې هېواده د مخدره موادو د قاچاق له پلوه په نړۍ کې لومړی ځای درلود. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هېواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د جون په 26مه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې چې بختر خبري اژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسیدلی دی. ویل شوي چې په ټول هېواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کر څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کېدو او د 119 ټنه بېلابېلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کېدو تر څنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په 26مه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هېواد کې د کوکنارو کر په 95 کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6% زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په 40% کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 2000 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشته د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړې توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداری ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپو توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کیږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدې دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې دا هیواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په 300 زره کسان په مخدره موادو روږد شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندي سربیره له لویو ښارونو پر مخدره موادو د روږدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هیواد څخه 115,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالي ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځ اخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغه ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پروند منشیاتو ضد نړیوال ورځ وا. ملګری ملتونه وای چې د دې ورځې منځلو مقصد نړۍ له منشیاتو څخه پاکول دي. د 1978 کال د ډسمبر په 1 ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د یو قرارداد په منظورولو سره فیصله وکړه چې هر کال د جون 26 به د منشیاتو ضد نړیوالې ورځې په توګه مانځي. ملګرو ملتونو روان کال د دې ورځې موضوع د نشه یي توکیو مخنیوي لپاره سرمایه کاری ته وده ورکول ټاکلې. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې خلک شکایت کوي چې د بیلابیلو وجوهاتو له وجې ځینو خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. خو بیا د خیبر اوسیدونکو افضل شاه غوندې داسې کسان هم شته چې له نشو څخه د خلکو ژغورلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د عظمت علي شاه په رپورټ کې د افضل شاه د هڅو په خیبر پښتونخوا کې د منشیاتو استعمال په اړه تفصیل اورو.
هغه ځایونو ته به نوځو، هغه مرګرو سره ملوي ګونه لکه تا پسې کور ته درو، تاسو لیدل واسه یاره دا نشه یي مرګره ما وکړ ته تا ورته یي واسه دا لوګه ما پریښودي، هغه مرګریا ما پریښودلې زه تا نه پیژنم.
د خیبر اوسیدونکو افضل شاه د پیښور په لارو کوڅو کې په نشه کې اخته کسانو ته د نشې نه د ځان ساتنې او د درملنې په اړه پوهاوی ورکوي. د نوموړي په وینا چې په کال 1992 کې په خپله په نشه کې اخته شو او 10 کاله د نشه کولو پس یې د درملنې سنټر کې علاج وکړو، اوس نور خلک د نشې نه ژغوروي.
دا کار داسې لیدی شي لکه یو عبادت ګوري، سړی عبادت وکړي سکون ورته میلاو شي. همدارنګه یو ماشوم یو غټ زه دلته د نشې ژوند نه یو اسپتال ته خو ژوند ته زه ولېږم، نو ماته دوره سکون ملوېږي او لکه څنګه منځ کې انسان ته ملوېږي. دا یو حادثاتي طور باندې ما واده په شپې باندې یو دوست که په زه ورته نه وایم دشمن به ورته وایم چې هغه ماته سګرټ کې نشه راکه سه یاره دي کې ډېر خوند ده. هغه ما بې خبره نه وکړه نو هغه زه اډکټ جوړ شوم. دې کې قدم په قدم تکلیفات هر تدیرا سي څو خو دوستان تا نه مخ واړی تا نه لاس واخلی یو امداد حتی دیرا سي ساغا فیملی تا تخپل لاس نه اخیری مجبور شي اغا نه امید شي تا نه ناغا تا نه خپل لاس واخلی.
د نېشنل سروي اف ډرګز د یو سړین تر مخه په کال 2013 کې په پاکستان کې د نشي توغو استعمالونکو شمیر و شپېته لکو او په کال 2013 کې د غشمیره ل 1 کروڑ اوریدلې ده چې پکې زیاتر کسان د 15 کالونو کم عمر دي. اداره وایي چې پاکستان کې د نشي پر ضد کارکونکو کې هسپتالونو او ډاکټرانو د کمی له وجې د نشي توګو استعمالونکو په شمیر کې زیاتوالی راځي. په 400 کې د درملنې سنټر چلوونکي سبا خان مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې نشي توګو ته په اسانه د لاس رسنې له وجې 10% ځوانان په نشه کې اموخته دي.
زیاتره که تاسو وګورئ چې څومره نشیان هم دي، هغه چې زیاتره فیملیز والا دومره وسنه کېږي چې هغه خپل بچي په پرایویټ سنټرو کې داخل کړي
د دې د وجې چې کوم مطلب سرکاري سنټر دی نو هغه د نشانو دومره تعداد دی چې په هغه باندې دلته کې گزارا نه کیږي چې څومره مریضان دي او هغه حساب سره دا سنټر دی ټول کې غټ وجہ یو کس چې نشي تزینو که وګورو د ټول پهله د هغه فاملی ایشوز وی کته سو وګوره په زیاتره کورونو کې د مور پلار جګړې جنگ جګړې په ماشوم باندې ډیر غلط اثر ورځي هغه کې د سی وی چې د مریضان د ټینشن شکار شي د ډیپریشن شکار شي دی خپل مور پلار سره بیا هغه شان خبره نه شیر کوي هغه بیا بهر اوزي ځان د پاره د سی فرندز پیدا کیا د سی ماحول کې کینی پاسه چې هغه د دوی د پاره بهتر نه وي هغه کې نشیان هم راځي آی کې ډیر هر قسمه کسان راځي
ملګرو ملتونو د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کال د نشي توکو د استعمال لوجه وسو نه زیات مرګونه کیږي افضل شاه وایي چې باید سرکاري ادارې او عام ولسته په ګډه د نشي توکو د استعمال د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي
ندی کار هغه ریزلټ نه راوځي سکوم پکار ده دته پکار ده سو حکومت سټیک هولډر ریلیجیس سکالر مختلف این جی اوز دا یو ځشي او یونټي سره یو کار شروع کی ندی کې دې ریشو کې کمی ضرور راتلی شي
د ملګرو ملتونو د ادارې یو این او ڈی سی په خپل یو راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې 10% کسان نشه یي توکي استعمالوي چې پکې د زنانو شمیر هم 3% ته رسیدلی دی عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي د مومندو د پنډیالې تحصیل اوسیدونکو د انټرنیټ د نشوالي شکایت کوي د سیمې اوسیدونکو وایي د 13 کالو نه الته د انټرنیټ سہولت نشته چې لوجه خلکو ته ډیر مشکلات دي دوی وایي د روزمره ژوند د علاوه کاروباریانو زده کوونکو ځوانانو ته د انټرنیټ سہولت نشوالي ډیر ستونزې جوړې کړي کداغه مسله حل شوه نو په انټرنیټ پسې 1.5 کیلومتر سفر نبا بچی ل مومند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی محبوب شیر مومند مشال ریډیو تول د انټرنیټ مسلې د هواری لپاره کوششونه کوي د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی په دې موضوع رپورت لري
د پندیالې ولس وای تغلط انټرنیټ کار نه کوي پندیالې د مومند لوی تحصیل دي چې د ولس آبادی شو خو یو لاکھ ته او زیاتره خلک د سیمه نه بهر مزدوري نه کوي د پندیالې اوسیدونکو په زیاده مومند مشال ریډیو ته وای دے او د کورنۍ ځوانانو ته د انټرنیټ تر ټولو زیات ضرورت د تعلیم د پاره دی
دوستنې په بندلې کې لګیدلې دي د بل مرغه د یو او د لاسو کارونه په هغه کې د انټرنیټ سہولت موجود نه دي ته یو بدل ته مختلف دفتر دی د بینجینګ اپ سپورټ دفتر دی چې هغه په انټرنیټ باندې چدی کی او هغه د انټرنیټ د نه د وژنه دلته په زرګونو په سلګونو زنان راځي او هغه ټول ورځ انتظار وکي او دا هغه کارونه نه کیږي بل سټوډنټانو ته هم دغه مسله ده چې هغه چې کوم آنلاین سټډي ګوري نو موږ خاص کو حکومت ته چې په دې باندې دي کارو کې او دا د انټرنیټ د مسله ده حل کی
محمد کی آواز یې کاوړ لکړو او غلنې کې انټرنیټ خو کار کوي خو بیا په نور تاثیرونو کې کار نه کوي پنډالې کې تر دې دمه ته تر په واسطه انټرنیټ سہولت ورکوم کې نظام پی ټی سی ایل هم نشته نو خلک وایي چې د بیلابیلو نجی کمپنیو لخوا باید دغه ته انټرنیټ ورکړل شي د پنډالې د یو کلیوال کونسل چیئرمن مجید الله محمد مشال ریډیو ته وویل
دلته چې څومره طالب علمان دي هغه د ریسرچ د پاره انټرنیټ چې کاری هغه ته ډېر زیات مشکلات دي د نه علاوه څومره کاروباري هزارات دي هغه د کاروبار د پاره کم رابطه ساتل غواړي په انټرنیټ باندې نو دا هغه د وژن هغه تم ډېر زیات مشکلات دي نو دلته چې کم ځای خلک دي او هغه د نړۍ د خبرونو نه د ملکی حالاتو نه د علاقائی خبرونو نه ځان خبري نو دا غي د پاره انټرنیټ ډیر زیات ضروری دی خو بد الله بد مرغه دغه چې کوم دی لوی مشکلات او لوی ستونزې را مخې ته کړې ده
د کوز محمد نه د صوبای سیملې غړي او د پندلې اوسیدونکو محبوب شیر مومن مشاد ریڈیو ته وویل د انټرنیټ تر ټولو زیات ضرورت پنډیالی کې دی، ځکه دغلته آبادی زیاته ده او ګڼ شمېر ادارې داسې دي چې دغلته د ولس ته خدماتو لپاره کار کوي. خو ده وویل د انټرنیټ دپاره وینا کړې
او چې کوم کسانو کمپلین کړی هغه هم راوغواړو او کی به نو څه خبرې به اوسه وکړو چې دا دغه چې کومه دی په امبار کې پنډیالۍ کې میچنۍ کې پلانغار کې کوم ځای کې نیټ صحیح کار نه کوي، بس هغه به سټریکټلی انسټرکشن ورکړو دا سیزونه ټیک کوي که نه ټیک کوي، بیا به کوم عوامو چې کوم ستاسو خلاف اکشن واخیستو هغې به ذمهوار تاسو وي. نو بس هغه ته ما ویل انشاءالله ورځ دوه کې به زه ټول لاغواړم او کښېنو به انشاءالله.
دا پنډیالۍ خلک وایي دوی ته چې کله د انټرنیټ ضرورت وي ورپسې شاوخوا 1.5 کیلومتره فاصله کې کغونته ورځي چې پورته کې وخت هم زیات لګیږي او بل دا چې لږ تر لږه 1500 روپۍ خرڅ هم کیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3:00 تر 6:00، د سهار له 9:00 د ماښام تر 2:00، د شپې له 9:00 تر 10:00 او بیا له 11:00 تر 12:00 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,110 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3:00 تر 6:00، د مازیګر له 6:00 تر 7:00، د شپې له 9:00 تر 10:00 او بیا د شپې له 11:00 تر 12:00 په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، یوټیوب، ایکس پانا، انسټاګرام او د مشال ریډیو واتس اپ چینل باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. په خیبر ضلع کې د خبریال خلیل جبران په وسوال برید کې د وژنې د پیښې د احتجاج دوام لري. د نوموړي وژنې په قبایلي سیمو کې خبریالانو ته ورپې خطرونه او چیلنجونه په ډاګه کړي. په دغو سیمو کې په تېرو شاوخوا 2 لسیزو کې د وسلوالو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو پر مهال د خلیل جبران په شان یو شمېر نور خبریالان وژل شوي دي او ځینو پکې خبریالي پرېښودو ته مجبور شوي. پخوا به په پاکستاني او نړیوالو رسنو کې د قبایلي سیمو په اړه زیات رپورټونه خپرېدل، خو له 1300 کلونو راهیسې په رسنو کې د دې سیمو کوریج یا پوښښ کم شوی دی. د دې لاملونه څه دي؟ د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ په دې موضوع له خبریالانو سره خبرې کړي او دا ځانګړی رپورټ یې جوړ کړی.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص او ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر روجل سوي دی. خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه خپل ماشپانو سره بل هیواد ته کډه سو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اوربندې وسلوال برید سوی، تشکول سوی او زندان ته چول سوی دی. هغه له 1300 میاشتو راهیسې ژوند ته د ور وړاندې ګواښ له وجې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پټ وو او د شپو تېرولو لپاره به ځایونه او ښارونه بدلول.
زه اوس بل کار نشم کولی، صحافت یو صحافي هم نشي پرې خدای خو مجبورۍ دي. زه مثال لکه خپل د سارو مال هغه د بچو تحفظ، یعنی زما په ژوند یې ډېر بد اخیز غورځېدلی دی، ځکه چې زما بچي د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار، زه صحافت نشم کولی ځکه چې زما حرکات، زما تګ راتګ محدود دي. زه پبلک مقاماتو ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړله شوه دا هم په صحافت په وجه راکړه شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. لکه چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوي نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. هم له دې سره د خبریالانو وژل، ټپي کول، تښتول، شکنجه کول او دړکې ورکول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعاله سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي. خود دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خبرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلي سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وایي د پخوا په شان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
یتیمان پریدی لکه نور صحافیان و یتیمان دی لکه دا جنگ چه کم روان دی کلا پا یو شکل کلا پا بل شکل کلا پا یو تنظیم سره کلا بل تنظیم سره اپریشن هم کلا پا یو نام بنده ملیتی اپریشن هم کلا پا بل نام بنده بس نمعلوم زیاد شوی دی نمعلوم کردار دیاد شوی دی پا دی وجه بنده حس پتن لگی صحافی تا چاہے تو رپورٹ کہوں دا کم اسٹیک ہولڈر سوک زما خلاف کے دائشی سوک زما دشمن کے دائشی
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمیر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وارداسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي، چې د د پوینا ژوندونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو، د ملټنټ سره مې انټرویو کول، هغه مکف مې راوړو، نو هغه خامہ خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته پابندی بیا چلیږي، نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولا کده طالبانو کمانډرانو امیرانو سره بچ مونږ ملاوي دون او رسایی به وز مونږ به ورته تلې شو، هغه به ځای معلوم وو چې خنن په نن سبا د اپریشن زر به زب نه پر دی خو دا ممکن نه ده چې مونږ هي سره کین ملاقاتو کو هغه دا داغي دري زوورو.
یو وخت چې په قبایلی سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې و، خو اوس د ډېر لوی پیښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینې خبریالانو مشال لري ته ویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمه کې دلچسپي کمه سوې ده. د رسول داور په وینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالو میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولي ډېره دلچسپي نسته، جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرسټو نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ماټولول، خو اوس هغه انټرست هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه دا ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کم شوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی قبل سوک دی ضرب از نه پس اوس اغینه غواړي چې دا سٹوری چې دی دا هایلایټ شي، سنټر سټیج کراشي انلس چې او دا سه غټ ری دوشي اس غټ مسله را پی خشي.
خو ځینی خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلی سیمو کې د رواني وسلوال شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. ته دې په خبره همدار سنې دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادي لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح چې معلوماتو نه رسولو کې د ژورنالیستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی، ولی چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق دی تمدار شي، هغه لپاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت لاړخه، د میډیا د ادارو لاړخه او عمومي تور باندې د عام خلکو لاړخه ضروري دی، باید چې هغه هم پورته شي.
د کبایلی سیمو ځینو خبریالانو مشال لیډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زوراون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي، خلک مینه در کوي، مثال خلک رابطې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده، دا مسله ده، او ته هغه باندې رپورټ نشي کولای.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.